سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
د سپین خبری یاره کور از خبرمون ډیر قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزنه شباشنه او زما همکار حفیظ اسفی د روان خبرونه قربانی درن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدلې د آشنا تلویزیون په خبرونه کې او هم د رنګ درسنۍ ول طریقه به د امریکا غږ په پون هم تاسو لوسی چې سړې هوا افغانستان کې د ماشومانو په ګډون درويشتنه مړ کړی دي. افغانستان ته د هوا سړې څپې در رسیدو سره هم حاله د طبي پیښو ته د رسیدو چارواکي په چارو کې د طالبان حکومت وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا یخوالي له امله د شپاړسو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. قدر من اوریدونکو د افغانستان په ځینو برخو کې هوا دومره سړه شوې ده چې لکه څنګه چې مو وویل مرګ ژوبلې اړولې ده، زیانونه یې اړولې دي. نو دغه پیښو ته څه رقم رسیدګي وشي، کورنیو ته څه ډول مرستې په څه رقم باندې باید ورسول شي، د دې کورنۍ وضعیت څنګه دی، په همدې اړه درته په روانې خپرونه کې بحث لرو. آسفی صاحب،
بله، ما هم سلام خدمت شنوندگان تقدیم میکنم. در این برنامه راک و راست در رقمی که همکارم فرمودن و در رابطه با سردی هوا سهول عبور بودن مناطق مختلف و ای که چیگونه کمک رسانده شوه و نقاط آسیب پذیر در افغانستان چی هست صحبت با مهمانان محترم صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانان محترم خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین و سپس مهمانان را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري. زه سید سلیمان شنایم. سړې هوا افغانستان کې د ماشومانو په ګډون درويشتنه مړ کړي او په زرګونو څاروي تلف شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبر ورکړی چې په افغانستان کې د سړې هوا له امله په شمال، جنوب او ختیځ کې په زرګونو څاروي مړ شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو ته رسیدو چارو وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې سړې هوا له امله د 14 کسانو د مړینې خبر هم ورکړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په استازیتوب یو لوړپوړي پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د بحثونو د ترسره کېدو او د ښځو او نجونو د حقونو د ودې، ساتنې، سوله ییز ژوند او د دوامدار پرمختګ په اړه په لوړه کچه د سلام مشورو په مقصد سفرونه پیل کړي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
دغه پلاوی د اسلامي کانفرنس د سازمان له مشرتابه، د اسلامي پراختیايي بانک په انقره او اسلام آباد کې د افغان ښځو لړډلو او په دوحه کې د افغانستان لپاره د سفیرانو ځانګړو استازو د ډلې سره هم لیدنې ترسره کړې دي. د مناسب انډول د موندلو لپاره اړتیا چې په بیړني ډول اوسنیو ننګونو ته یوه مثبته پایله ولري پر خپل ځای پاتې ده. د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو ته د لاسرسي د حقونو په اړه واضح اجماع موجوده ده. د 2023 کال د مارچ په میاشت کې په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو په اړه د یو نړیوال کانفرنس وړاندیز په نظر کې نیول شوی و او په اصولو کې پرې موافقه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړی پلاوی د خپلو چارو د دوام په هدف نن کابل ته رسیدلی دی. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سیشن بی پرزی د سویس په داووس کې وویل چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر د ناهیلۍ وړ دي. خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوحه به په افغانستان کې د تغییر د راوستلو لپاره د یوازنۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. د قطر خارجه وزیر ویل دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په قندار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمینه مساعده کړي. په کابل کې د صرافانو ټولنه وی د نړیوال ټولنې نقدي مرستې افغانستان کې د ونډو پر بازار مثبت تاثیر لرله. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقدي مرستو له سره پیلېدو سره هم مهاله په کابل کې د شاهزاده سره صرافان وی دغه مرستې د ونډو په بازارونو کې د افغانیو پر ارزښت مثبت تاثیر لري. د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې ویان حاجی عبدالرحمن زیرک نن چهارشنبه امریکا غک ته ویل هغه نغدي پیسې چې د بشری مرستو په نوم افغانستان ته لیږل کیږي د هغه په وینا واقعا چې د افغانۍ پر ارزښت مثبت تاثیر لري. تیره اونۍ د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ یو دیرش پوله شوی او د افغانستان بانک چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي نن چهارشنبه د افغانیو د ارزښت ساتلو په هدف د 15 میلیون ډالرو د لیلام خبر ورکړی دی. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان پوځ نن ویل د ایران سره په سرحد باندې د پورې غاړې نه په یو تورورستي برید کې د پاکستان څلور امنیتي منصوبین وژل شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې دا پیښه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې شوې ده. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې ترګرو د ایران له خاورې د پاکستانی پوځیانو د موټرو په کاروان حمله کړې چې سرحدي ګزمه یې کوله. اعلامیه کې دام ویل شوي دي چې د ایران څخه غوښتنه وشوه چې په خپله خاوره کې ترګر له منځه یوسي. د ایران د خوانه تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده شوې. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل نن د چهارشنبه په ورځ د لویدیز لخوا اوکراین ته د ټانکونو لیږلو پلوي وکړه او ویل اوکراین باید د روسیې د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړي. د اروپایي هیوادونو د ګډې شورا دغه چارواکي ویل اوکراینیان مقاومت کوي او خپل دغه مقاومت ته به دوام ورکړي او اروپایي اتحادیه به تر هغې چې اړتیا یې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه چارواکي په وینا اروپایي اتحادیه به اوکراین سره پوځي مرستې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن چهارشنبه د نړۍ اقتصادي غونډه کې ویل نړۍ د ډیرو نخلیدلو ستونزو له امله د خفګان په حالات کې ده. عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ویل په دې ستونزو کې اقلیمي بدلون او په اوکراین کې د روسیې جګړه شامل دي چې په یو سرک باندې د موټرو د پرله پسې ټکرونو ته ورته والی لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سویس په داووس تفریحي ښار کې د نړۍ مشرانو او نړیوالو مؤسسو رئیسانو مجلس په دویمه ورځ د خپلې اندېښنې ډکه وینا واوروله. په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو ترسره کول یوه میاشت تر ټاکلې نیټې مخکې کیږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن چهارشنبه داسې څرګنده کړه چې غواړي عمومي ټاکنې یوه میاشت مخکې او د مې میاشت په 14مه ترسره کړي. د دې اعلان وروسته ځینې څېړونکو ویل دا به د ترکیې په تاریخ کې ډیر مهم انتخابات وي. اردوغان چې ګوند یې اسلامي ریښه لري د تیرو دوه جنجالي لسیزو راهیسې په ترکیې واکمني کوي چې د اقتصادي پرمختګ تر څنګ جګړې او حتی یوه ناکامه کودتا هم پکې وه. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لا هم مهمې عمومي لارې او سرکونه د ترافیکو پر مخ بند دي او په زرګونو کورونه سخت زیانمن شوي دي. ایالتي چارواکو ویلي د هوا د خرابوالي له امله چې سخت اورښت وشو او سیلابونه ووتل د سېشنبه په ورځ ویل ډېرې غونډۍګانې ښویېدلي او بې شمېره ونې چپه شوي چې سرکونه یې بند کړي دي. چارواکو ویلي زیات زیانونه د کالیفورنیا ایالت د 85 ناحیو نه یو څلویښتو ته رسېدلی دی چې اکثریت پکې کورونه او مهم تاسیسات زیانمن شوي دي او رغول به یې زیات وخت ونیسي. جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې سبا د پنجشنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت مرکزی زاهو لیدنې ته ورشي چې په همدې اونۍ کې د طوفان او اورښت له امله سخت زیانمن شوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 څپو اورېدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اورېدلی شئ. سپین خبرې یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ. درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه د ساسو د سپین خبري یاره کو راست بخبرونه کوم د سیمه او نړۍ خبرونه او اوریدل دا چې د امریکا غږ آشنا رادیو په کوم څپو ووري دا هم تاسو ته ویل شو اوس نو په یاد موضوع چې په افغانستان کې سړې هوا ډېری سیمې ځپلې دي ځنې مالی توانونه یې اړولې دي په یو قدرمن ملمنو سره بس لو په خبرونه کې قدرمن ملمانه طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې البته د طبیعي پیښو ځپلو ته د رسیدګۍ د چارو کارپو قدرمن عزت الله سریقي صاحب را سره ملمه ده همدارنګه د چاپیریال ساتنې او د اوبو د منابعو متخصص اسم مایار صاحب هم ملمانه دي نو دواړه قدرمنو ملمانو ته خره خلاص و اسفي صاحب ځان به متيقنه کوچی
بله.
ملمانه مونږ سره دي خبرونه کوي
جناب آقای مایار سلام به شما خوش آمدین صدای ما را مشتمین
بله سلام احترامات خدا به شما و بیننده شنونده تقدیم میکنم
تشکر از شما جناب آقای صدیقی تشکر که دعوت ما را پذیرفتین خوش آمدین به برنامه صدای ما رو دارین
بله تشکر زنده و سلامت باشین من سلامت خدا خدمت شما و تمام شنونده های عزیز هم تقدیم میکنم
تشکر از شما
بله د دوه درنو ملمنونه په مننه صدیقی صاحب اول تاسو نه غواړم تاسو نظر واخلم تاسو مالته په افغانستان کې ژوند کوي ساګنې جمع د آلمان خلکو لپاره څه ډول دی آلمان خلک چې لا په خوا هم دغه حوادث وو آماده چې رسیدګي ورته څنګه کیږي څنګه باندې کیږي په دې اړه بستا سن مشورې هم غواړو د نړیوال ټولنې یا داخل کې افغانان یو بل سره څه کومه کول شي څومره څه کول شي د ځان د حفاظت لپاره خپل کورنۍ څه کول شي چې ا دې اقل د مرکچا راکمه شي د تلفاتو کچ راکمه شي خو په پایل کې غواړم ساسو د سترګو لیدل حال چې شاوخوا ګوري د نن په افغانستان کې ژوند کوي سګنې ژمه د آلمانو خلکو لپاره څه رقم دی
تشکر مننه د متاسفانه چې افغانستان سخ کال ډیرای خلکې تقریبا 8.3 میلیون دا اوس لحظه چې موږ تاسو غږیږو په اساس د راپورونو او څېړنې چې شوي دي د ملګرو ملتونو د خوانه عمده او اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې چې هغه خواړه دي او غیر غذایی محصولاتي مواد دي دارنګه صحي او طبي خدمات چې دې ته اړتیا لري خلک 8.3 میلیونه خلک په د سخ کال 2023 کال کې اما دلته چې موږ ګورو دا خو هغه وړاندوی نه و چې د تیر کال په اواخرو کې دا پیړنه شوې وي او دا ویل کېدل چې دومره خلک به اړتیا لري غذایی مواد او بشري مرستو ته سخ کال د دې ترڅنګ اما کله چې موږ وینو د هوا د ډېره یخې سپې چې افغانستان ته وارد شوي اکثر ولایتونه د دې سره مخامخ دي عبادت ولایتونه ورسره مخامخ دي چې هیڅ مخینه نه لرله دومره سړې هوا په کابل کې هم تر کومځه پورې موږ چې ګرځو او ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت د خلکو د غذایی موادو لپاره اړتیا متادین دا ټول په ډېر بد وضعیت کې دي کله چې تاسو ځئ وچه ډوډۍ اخلئ د نانوایۍ څخه باور وکړئ چې الته لار شهید است لاسګونو ماشومان خځه سپینګيري حتی هغه خلک چې نور کله به کار کولو تر بیګا پورې به حد اقل د 50 لک ډوډۍ او پیسې پیدا کولای شو اصل یا یو نیم تل افغاني هغه هم اوس د نن ویګانو مخې ته ولاړ وي حقوق ځایونو کې چې د بشري مرستو توزیع وي الته چې تاسو وضعیت وګورئ تر وګو خلکو نه چې سروې شوی وي او پلیسونو کې نمونه وي تر وګو نه ډیر عمداسې خلک هغه د ټیکسي ډرایوران دي هغه کراچوانان دي هغه دکانداران دي او هغه عام وګړي دي چې په لار باندې روان دي بسال ته ورجموي او په کفونه یې سپلی وي په سلګونو نفره ورته ولاړ او د دې لحاظ اوس چې کله د ډوډۍ تا یخني چې راغلی د ډوډۍ موضوع یې بخي د خلکو نه هېره کړې ده اوس یخنه یې ډېر زیات خلک ته اخستی دي د اوبو د قطع کېدو یوه ستونزه ده د لارو قطع کېدل بله ستونزه ده د کلینیکونو او شفاخانو ته نه لاسرسی بله ستونزه ده چې دا اوس خلک ورسره لاس ګرېوان دي متاسفانه چې که په ټوله کې ووایم وضعیت سږ کال ډیر زیات خراب دی، هم نظر تیر تا او هم نورو کلونو تا.
بله ډیر مننه، نور پختنه توام تاسو ته بیرته وګرځو.
تشکر جناب آقای صدیقی. آقای مایار، واساس گزارش ها گفتم که در حال حاضر موج سرما از طرف غرب با شمال افغانستان وارد افغانستان شده و همچنان به نظر شما نقاط آسیب پذیر در زمستانی که پیش روز در افغانستان با کدام چند دسته تقسیم میشه؟ شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. در قدم نخست اگر ما پیش بینی های درجه حرارت و بارندگی را که در ماه قبل شده بود او را ببینیم، در حالت اوسط سه ماه را نشان میداد و او بالاتر از حد نرمال بود.
بله.
به این معنا که اوسط سه ماه بیشتر از گرمتر از حد نرمال بود و یک این ماه استثنایی که برای فعلا سرد وجود داره در افغانستان ایدم اوسط خود دقیق‌تر نشان نمیداد.
بله.
و ماهای بعدی ممکن گرمتر بوده باشه که این ماه را درجه حرارتش پیش بینی نساخته بود. فعلا سرمایه که موج سرما که در افغانستان وجود داره بیشتر در ولایات شمال نسبت به دیگه مناطق افغانستان تاثیر دارد و تاثیرات خود گذاشته که از ولایت بادغیس گرفته تا مناطق بدخشان، قسمت های جنوب و قسمت های مرکزی ما که در نقشه ها میبینم در حد متوسط هستند و نوع تفاوت دیگه که فعلا دیده میشه و ای است که بارندگی بیشتر از حد نرمال نیست، یعنی این سردی هوا یک سردی خشک است به حساب با بارندگی ها همراه نیست و بارندگی هایی که صورت گرفت تا هنوز از سطح اوسط که قبلا مثلا در این موسم سال می بارید از او کمتر هستند. در قدم بعدی از این که افغانستان برای فعلا تاثیراتش ناشی از برفباری است، مناطق تمام مناطق افغانستان از اینکه مناطق کوهستانی وجود داره تحت تاثیر از این وضعیت قرار میگیره، به استثناء قسمت های جنوب غربی که اونجا مناطق کوهستانی کمتر هستن.
بله بفرمایید، ادامه بدید.
در روزهای آینده بعض پیشبینی های برای بارش صورت گرفت اما آنقدر بیشتر نیست. موج سرمایی که برای فعلا در افغانستان وجود داره حدودا یک دو هفته دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از او ممکن روزهای صادق پیشبینی هایی که قبلا صورت گرفته روزهای خواهد آمد که گرمیشان بیشتر از حد نرمال خواهد باشه و باعث ذوب برفا و بهتر شدن درجه حرارت میشه.
تشکر آقای مایر.
درمانه نمایر سب سیریقی سب در افغانستان در هوا پیجندن ملی اداره تیرونه در افغانستان در لویدیز و شمال لویدیز لورن هوات در یوی یخی اصاره چپی در رسیدو خبر ور کرده چه اغا زین هم مشخص شید چه کم ولایتونه بزپی او در افغانستان کم سیمه تا با در اصاره چپا رسیگی طبان پا هر سیمه که در افغانستان وگلی او سیگی در سر زایی چارواکو یا ده وقت ده مسئولینو اومدارنگا در نړیوال ټولنه څومره توجه یا پاملرنه لازمه ده چې د وړاندوینې سره سم لازمی تدابیر ونیول شي؟ آیا اساس د سترګو لیدل حال هم ده څه وی چې څومره تدابیر دې ته ونیول شول؟ البته پیشبینی کیږي دی وی پیخي اما دا چې د تلفات مخه ونیول شي د پزیر سیمه د پارا یا سیمه د پارا تدابیر ونیول شي چې څوک تلف نشي ځاني او مالی توانونو مخنیوي وشي، دې ته څه تدابیر نیول شي وو یا باید څه وشي؟
مننه. متاسفانه چې په افغانستان کې طبیعي پیخو د اقلیم بدلون اغیز او د چاپریال ساختن موضوع تا متاسفانه چې په تیر وخت کې هم ورته داسې توجه لکه څنګه چې اړینه ده لازمه ده او لکه څنګه چې نور هیوادونه دې موضوع ته توجه کوي داسې توجه متاسفانه چې د دولت خانه نه ده شوي. ما خپله من حیث دوم درجه مسئول په دولت کې د چاپریال په سکتور کې ومه متاسفانه چې دا توجه نه ورته کېدل هغه وخت هم او اوس هم عین موضوع ده چې متاسفانه دې ته کله توجه نه کیږي. اوس خو وضعیت بالکل متغیر دی، بالکل وضعیت د دولتي ادارو تغییر کړلای دی، ټول شای نه وی دي، سیستمونه نه وی دي، چارواکي ورسره نه وی دي، ډیره ګیله هم نه شي ترې کولای.
بله صدیق صاحب، ولې ورته رسیدګي نشو کېدل؟ دا خود هاده بشري موضوع ده. هر کال به مثلا د وروختنو له امله، طبي آفاتو له امله، هغه سیمې بیا بیا ځپل کېدلې چې آسیب پذیره سیمې وي، چې د کلونو لخوا دا سیمې پیژندل شوې وي چې دغه سیمې آسیب پذیره دي، اما هر کال به د راپورونو له قراره بیا هم هغه سیمې ځپل کېدلې. ولې دې ته د اول نه تر دې اوسه پورې چې اوس ساس د وینا له قراره چې وضعیت هم بیخي بدل دی، ولې ورته توجه نه کېدل؟ یعنی کی
خو ما مخکې د تړاونه وکړه چې ما خپل حکومت کې کار کړای، متاسفانه چې د رهبری د حکومت خانه لکه څنګه چې د ارتباط نظامی او سیاسي موضوعاتو ته هغه وخت پاملرنه کېده، متاسفانه د موضوع ته به ډېر اولویت نه ورکول کېدلو. زه څو ځلې تللی یم کابینې ته، د دولت چارواکو ته پریزنټیشن ورته وړاندې کړی، تر هم وړاندې کړی، او بس بوخته ځواب په دا و چې دا مهمه موضوع ده، صحیح ده، اما په اولویت کې نه ده. بناً په همدې اساس باندې دا موضوع همداسې وتره پاتې ده. لکه څنګه چې تاسو سوال وکړو چې آیا دې ته سخت کړل څه چمتووالی او دا شی نیول شوي وو که نه، او د واشنطن ادارې دا موضوع نشر هم کړل چې دا څه جابه برادي. دا خو ډېر نږدې و، موږ دا اعلامیه یا دغه ابلاغیه چې د واشنطن ادارې خبره کړه، دا خو ډېر نږدې و، په دې کې خو هیڅ شی نه کېدل، دا خو ډېر ناوخته و. موږ باید زموږ دولتي ادارې، د ملګرو ملتونو مربوطه ادارې او همدارنګه مؤسسات د ډېر کم پیښو د پاره په داسې یو وضعیت کې چې افغانستان اقتصادي هم ځپل شوی، خلکو هغه وسایل د معیشت هم ځپل شوي، هم د اوړي په موسم کې دې ته باید چمتووالی نیول شوی وای. د دې دپاره د اوړي په موسم کې هغه ځایونه چې ښه پې باندې کېږو، چې بامیان، دایکندي، غور، بدخشان، همداسې د پکتیکا، دغه لارې بندېږي د ژمي په موسم کې، د هغو وخت نه تر مخ باید غذایي مواد، غیر غذایي مواد، همدارنګه پیسي توکي، دوا او درمل، ډاکتران باید هلته رسېدلي وای. خو متاسفانه چې دې ته توجه نه کېږي. دا اوس هم چې زه د تاسو سره غږېږم، زما مخې ته د اوس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر د اوس زما سره ارقام دي چې دی د 2023 کال دپاره 4.5 بلیون ډالر مرسته غوښتي، 4.5 بلیون ډالر مرسته د سږ کال دپاره غوښتي، تر څو پورې 3.5 میلیونه انسانانو ته صرف هغه د ژوند ژغورنې عاجل مواد او اړتیاوې رفع شي په باندې ورسېږي. اما دغه پیسې نه دي ورته رسېدلي. قراره چې موږ دا ګزارشونه اورو او ورسره په تماس کې یو، په همدې سکتور کې زه اوس کار کوم. متاسفانه چې دا ستونزه لا اوس هم شته د مرسته کوونکو هیوادونو یا نهادونو د خانه، نو دغه چمتووالی یا آمادګي د پیښو د مدیریت په دغه علمي او تخنیکي سیستم ته چې وګورئ، دا باید میاشتې مخکې شوی وي، دا باید نقشه شوی وي، په نقشه کې پراته وي، هغه خپل منابع باید کتل شوی وي. د منی په موسم کې مخکې دې نه چې موږ ژمي ته داخل شو، چې موږ څومره انسانان به زموږ دوایی درملو ته اړتیا لري، څومره به تغذیه موادو ته ماشومان اړتیا لري، څومره خلک به مو د غذایی موادو ته، غیر غذایی موادو ته، خیمې ته او دې ته اړتیا لري، او دا څومره موږ د اوس لرو، څنګه دا اوس موږ ورسو مخکې د ژمي نه چې ژمی را ورسېږي، دا څنګه هغو مربوطه ځای ته ورسو. متاسفانه چې په دې برخه کې د همغږۍ نشتون زه یو مهم عامل وینم، او بل دغه د رهبرۍ نقش زه چې تر کوم ځای پورې وینم ورک شوی. یعنی دا ټول به د پیښو په وړاندې، د طبیعي پیښو په وړاندې د مدیریت اداره یا انما، دغه اداره باید دغه شیان ټول د منی په موسم کې، حتی په اوړي کې باید راټول کړي، او د دې موضوع هغه پلانونه باید په خوږ وخت کې وشي، یو ځای نه رهبري شي. احیانا که د ملګرو ملتونو مؤسسات نه غواړي چې د دولت سره کار وکړي، په دې برخه کې بیا د ملګرو ملتونو او مؤسسات باید دغه د همغږۍ موضوع هغه رهبری په لاس کې واخلي د یو ځای نه موضوعات.
تشکر آقای صدیقی.
بله
تشکر. جناب آقای مایار، هرچند شما پیشتر فرمودین که سردی خشک است، غیر از مثلا سالنگ‌ها در کابل و شمار از ولایات بیشتر بارندگی نبوده، این بارند برفایی که در کابل و سطوح مرتفع صورت گرفته چقدر منابع آبی افغانستان کمک میکنه در حال حاضر؟ یکی از مشکلات هم مسئله آب است و قطع شدن آب.
دقیقاً آب یک بحث مهم است و در تامین آب بارش‌های زمستان در افغانستان نقش عمده داره. کمبود آب که برای فعلا گزارش میشه مشکلات عمده در شهرها است، چون آب‌های زیرزمینی تغذیه نشده و همچنان خشکسالی‌هایی است که در اطراف کشاورزی و زراعت افغانستان تهدید میکنه. بحثواری های فعلی برای افغانستان خیلی مهم است و در این فصل از این که در بحر پاسیک یا بحر آرام بگویم در اوج پدیده طبیعی لانینا وجود داره و از اثری از او خشکی در افغانستان و بعض مناطق دنیا با وجود میاد که باعث خشکسالی ها هم در سالهای قبل و سالهای قبل از او شد، این سال هم باعث کاهش بارندگی در بعض قسمت های افغانستان شده که برفباری فعلی را کمتر از حد اوسط گذشته نشان می ده. این برف ها نقش دیگه ای است که می تانه در کوههای افغانستان برای مدت بیشتر تا ای که هوا گرمتر می شه بمانه و بعد از او هم آبهای زیرزمینی را تغذیه بکنه و هم در صورت گرم شدن هوا در فصل بهار و تابستان دریاها را تغذیه بکنه و آب برای کشاورزی تامین بکنه. اما از این که تغییرات اقلیمی باعث چنین موجهای سرد و همچنان موجهای گرم میشه. اگر ما شما یاد داشته باشیم تابستان گذشته افغانستان خیلی یک موج شدید گرما را هم تجربه کرد.
بله.
که برای فعلا زمستان هم میبینیم ما شما یک موج سردی خیلی سخت در حال سپری کردن قرار داره. اینمی تغییرات از اثر تغییرات اقلیمی میاد و باعث تغییرات در سیستم منابع آبی میشه و این باز به نوبه خود زراعت و محصولات زراعتی را و محصولات غذایی را متاثر میسازه. از این که بندها در افغانستان کمتر وجود داره، بنان آب بارانها در افغانستان نمیتونه ذخیره شود، اگر به صورت برف باشه برای افغانستان فایدهش خیلی زیاد است چون برای مدت زیادتر میمانه، اما گرم شدن هوا در ماه آینده ممکن باعث از این خواهد شد که بعد برفا ذوب شوه و آب از او از افغانستان خارج شود که
بله.
وقت تغذیه آبهای زیرزمینی را کاهش میده و همچنان زودتر از موعد راحتی و مورد ضرورت از افغانستان خارج میشه.
آقای مایار، بر فعلا به نظر شما نگرانی وجود نداره برای ذخایر منابع زیرزمینی آبی و خشکسالی در سال آینده تا دیده شوه یا هنوز چی فکر میکنین در این مورد؟
یک چیز میخوایم بگویم که صحبت داریم البته بسیار روان نیست از این خاطر سکتگی با وجود نه، اما چون شنونده ممکن برده زبان تو باشه به این خاطر ما داری صحبت میکنم.
بله.
در سال آینده مشکل اساسی ای است که پیشبینی های موسمی یا فصلی نشان میداد که بارندگی کمتر از حد اوسط میباشه، اما وضعیت امسال بهتر از سال قبل بود. یعنی ما شما سال قبل خیلی یک خشکسالی سخت پشت سر گذاشتندیم، امسال زمستان بارش مقدار بارش از زمستان سال قبل بهتر خواهد بود. اگر به یاد ما شما باشه تنها در ماه جنوری سال گذشته برفباری خیلی شدید در افغانستان شد، اما بعدا خشک بود و فصل بهار هم
بله.
بارانای بهاری کم بود و از این خاطر فصلهای للمی حاصل نداد و تاثیرات خوشحالی زیاد بود. این سال برفباری نسبت به سال قبل در این ماه کمتر است، اما امیدواری در این است که در ماه فوریه و ماه مارچ هم بارندگی خواهد داشتیم، یعنی بهتر از سال قبل خواهد بود.
بله تشکر.
برای فعلا پیش بینی های دقیق تر از فصل بهار ما نداریم. پیش بینی ها این است که بارندگی کمتر از حد نرمال خواهد بود، اما اگر اونمو هم مطابق پیش بینی که شده اگر بباره، میتونه که فصلهای لعلمی و دیگه محصولات دیگه
بله. تشکر آقای ما
فعلا ما بله. باید منتظر باشیم.
تشکر. برنامه خود همچنان ادامه میدیم. برای چند دقیقه همکار ما قدیر مشرف تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه. از هر دو مهمان محترم جناب آقای صدیقی و جناب آقای مایار خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. پس از تقدیم خبرها بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. با ورود موج سرما به افغانستان، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جان باختن 16 تن در اثر سرما در ولایات مختلف این کشور خبر داده که در میان آنان کودکان نیز شاملند. مولوی محمد عبدالله جان عرفی رئیس وقایه و کاهش خطر این وزارت گفته است که این افراد در چند روز گذشته در ولایات بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی از سردی هوا جان باختند. آقای عرفی گفته است که بین 2 تا 3 هزار مواشی نیز در نتیجه سرمای شدید هوا در ولایات مختلف تلف شدند. او همچنان افزود که ولایات غور، هلمند، اروزگان، فاریاب، نورستان، زابل، بادغیس، نیمروز، کنر و بدخشان از بارش برف، باران و سردی هوا متاثر شده و مواد غذایی و اقلام غیر غذایی برای کمک به نیازمندان به این ولایات فرستاده شده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اقدامات اخیر اداره به رهبری طالبان را در افغانستان بسیار مایوس کننده خوانده، اما تاکید کرده است که دوحه تعامل خود را با طالبان ادامه خواهد داد. آقای عبدالرحمن آل ثانی در داووس سوئیس گفت که تعامل با طالبان یگانه راه برای پیشرفت و تغییر در افغانستان است. آل ثانی افزود که دوحه با سایر کشورهای اسلامی و مقامات طالبان در قندهار دیالوگ را آغاز می کند. این دیپلمات ارشد قطر افزود که تعامل با طالبان کار ساده ای نیست، اما تاکید ورزید که تلاش در این راستا از اهمیت برخوردار می باشد. اظهارات این مقام ارشد قطر در حال بیان شده که یک هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 16 جنوری به کابل رفته تا در مورد به گفته آنان اپارتاید مبتنی بر جنسیتی که طالبان ایجاد کردند نگرانی خود را بیان کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که با وجود تحریم‌های موجود چگونه روابط با جهان بهبود یابد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
وزارت خارجه حکومت طالبان امروز چهارشنبه 18 ماه جنوری با فرستادن بخش پیام گفته است که آقای متقی خطاب به امینه محمد گفته است که تحریم ها بر افغانستان همچنان پا برجاست، در حالی که به گفته او در توافق دوحه آمده که رهبران طالبان اجازه سفر دارند. او تاکید کرده است تا زمانی که رهبران طالبان به خارج سفر نداشته باشند، با رهبری سازمان ملل متحد و سایر جهانیان مجالس نداشته باشند، در روابط چگونه بهبود به میان خواهد آمد. موضوع مشروعیت بین المللی حکومت طالبان از دیگر مواردی بوده که در دیدار روی آن صحبت شده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد در اختیار کسی است که نمایندگی حکومت و مردم را نمی کند. در حال حاضر کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد توسط نصیر احمد فائق سرپرستی می شود و بارها در این سازمان از عملکرد و کارکرد طالبان در برابر شهروندان افغانستان با ویژه زنان انتقاد کرده است.
رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در مورد وضعیت افغانستان هشدار داد و گفت که برابری، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق کودکان در جهان به شدت آسیب دیده است. ولکر ترک نمونه بارز رفتار طالبان با این ارزش‌ها را ذکر کرد و گفت که زنان و دختران در افغانستان در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. این مقام مسئول که به مناسبت 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سوئیس سخنرانی می‌کرد، گفت که باید برای جلوگیری از نابودی دستاوردها توجه بیشتری شود. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در نشست داووس در سوئیس گفت که جهان به خاطر آزمون‌های بی‌شمار مرتبط به هم به شمول تغییر اقلیم و جنگ اوکراین در یک وضعیت اسفبار قرار گرفته است. آقای گوترش در مجمع جهانی اقتصاد گفت که شدیدترین سطح تقسیم جیوپولیتیک و بی‌اعتمادی نسل‌ها تلاش‌ها را برای مبارزه با مشکلات جهانی تضعیف می‌کند که با گفته وی شامل نابرابری گسترده، بحران هزینه‌های زندگی ناشی از افزایش شدید تورم و بحران انرژی و اثرات ماندگار این بحران به شمول کووید 19، اختلالات زنجیره اکمالاتی و موارد دیگر می‌باشد. منشی عمومی سازمان ملل متحد تغییر اقلیم را به عنوان یک آزمون وجودی عنوان کرده، گفت که تعهد جهانی برای کاهش افزایش گرمای زمین به 1.5 درجه سانتیگراد تقریبا به باد فنا می رود. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان پارلمان ایالتی خیبر پختونخوا را که در آن اکثریت را دارا بود منحل کرد. حزب مسلم لیگ پاکستان که رهبری این کشور را به عهده دارد، روز چهارشنبه این اقدام حزب تحریک انصاف پاکستان را انتقاد کرده، گفت که هدف تحریک انصاف عمیق‌تر ساختن بحران سیاسی و اعمال فشار برای انتخابات پیش از وقت پارلمانی بوده است. عمران خان برای انتخابات پیش از وقت وارد کارزار انتخاباتی شده و بدون ارائه ثبوت ادعا می‌کند که براندازی حکومت وی با رأی عدم اعتماد در اپریل سال گذشته غیرقانونی بوده است. منحل شدن پارلمان‌های ایالتی در خیبر پختونخوا و پنجاب به انتخابات دوباره در این ایالت‌ها خواهد انجامید، اما بعید به نظر می‌رسد که کدام تغییری را در سطح ملی ایجاد کند. و وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا مشترکاً از مظاهره کنندگان در ایران اعلام حمایت کردند. انتونی بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با جیمز کلورلی، همتای بریتانیاییش، با برشمردن وضعیتی که اعتراض کنندگان با آن مواجه هستند گفت که در کنار ایرانیان به گفته وی با شهامت خواهند ایستاد. ایرانیانی که به گفته آقای بلینکن با رهبری زنان جوان برای حقوق بنیادین خود، آن هم در برابر سرکوبی چنین غیر عادی بپا خواستند. در کنفرانس خبری بعد از این دیدار، بلینکن و کلورلی در کارنامه جمهوری اسلامی ایران از سرکوب مردم معترض، بازداشت‌ها، تجاوز جنسی و شکنجه بازداشت شدگان، گرفتن اطراف‌های اجباری و اعدام‌ها نام برده و حکومت ایران را همدست روسیه در کشتن اوکراینی‌ها عنوان کردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
درانو اوریدونکو، بیا هم لتاسو مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یاره کو راست خبرونه اوریدونکو. د قدرمنو میلمنو معیار صاحب او سیرق صاحب سره بحث دوام ورکوه. البته د بحث موضوع په افغانستان کې د طبي حوادثو د مخنیوي یا د طبي حوادثو ځپلو کورنیو سره د مرستې په څرنګوالي چې دوی ته څنګه رسیدنه وشي، دوی خپل ځان څنګه ساتلی شي د امکان په صورت کې، او همدارنګه دغه رسیدګي دوی ته د چا مسؤلیت دی، نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه کولی شي، کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه پیښونه ځان بچ کی. په همدې د میلمنو نظر اخلو. البته په لومړۍ برخه کې تاسو زموږ د قدرمنو میلمنو څرګندونه واورېدې، نو اوس به د مشورې تر سرحد دوی سره پوښتنې مطرح کړو چې دغه مسؤلیت د چا جوړیږي، نړیواله ټولنه څه وکړي، کورنۍ خپل څه کولی شي، او په څه ډول باید دوی ته رسیدګي وشي. مننه کوو د دواړو درنو میلمنو نه چې حوصله یې وکړله. سریقي صاحب، ستاسو د تجربه په اساس غواړو چې تاسو نه مشوره واخلو. اسی پزیر سیمې په افغانستان کې پیژندل شوی یا په نخښه شوی دی، دغه سیمو اوسیدونکو هم پویږي چې دغه سیمې اسی پزیر دی، او هر کال آب و هوای څنګه ده، او څه دوی ته پیخیږي، کورنۍ څه کولی شي. مثلا دلته نن په خبر کې دا مو چې په لزګونه څاروي هم د یخ هوا یا د سړې څپې له کبله لمنځه تللي دي. داسې یو متل دی، وایي په ژمي کې غریب سړی مه وژنه، شړی ورنه واخله، هماغه خپله ورته مرګ دی. یو کورنۍ چې مثلا امرار حیات په هماغه څارویو چې شده دي ماسته دي یا غوښه یا هر څه چې په هماغې اکتفا کوي یا په هماغې خپل ژوند کوي، نو هغوی ته هم که چېرته خپل هم ژوند دي او دغسې مسله ورته پیښیږي، دا هم یو لوی زیان دی هغه خلکو دپاره چې یوازنۍ وسیله یې د امرار حیات همدا ده. کورنۍ څه کولی شي چې ځان حفظ کی، البته د امکان په صورت کې، څه مشوره ورته ورکوئ؟
تشکر. مننه. ستاسو سوال تقریبا دو درې برخې لري.
بله.
لومړی دا په افغانستان کې اول باید د پیښو آسیب پذیري یا ولنربلیټي چې ورته وي یا ګواښمنتیا چې ورته وي اول باید دا ټول د افغانستان ټولې دا درې سوه او شپېته دي که درې سوه اتیا ولسوالۍ دي او همدارنګه په زرګونو کلي دي دا ټول باید و ارزول شي، هغه ریسک اسسمنت یا د خطراتو ارزونه یې وشي چې کومه ولسوالي کومې طبیعي پیښې ډېرې لري او په هغو کې څومره خلک اوسیږي، د خلکو کوم د امرار معیشت وسایل هلته ډېر دي، آیا زراعتي ځمکې ډېرې دي، آیا هلته مکتبونه ډېر دي، آیا هغه صنعتي ښار دی، آیا هغه سرحدي ښار دی، آیا هغه تجارتي دی، کاغذ زراعتی دی، کاغل تا جنگل دی، په هغو ځای کې ترځایونه دي د مواشي او د حیواناتو د پاره، او دا د هر کلي د کومې طبیعي پیښې نه دی اغېزمن کېږي. دغه معلومات باید ټول په ژوندیو ویبسایټونو کې د کاغذ مخې ته، د ویبسایټ مخې ته، د نقشو په مخه باندې باید راوړل شي، تر څو پورې موږ وپیږو چې بیا نو خلکو ته ووایي چې کله زراعتي پروژه په یو ځای کې تطبیق کیږي بیا هغه نقشې په نظر کې ونیسي، بیا پوه شي چې که موږ دلته زراعتي کانال جوړوو نو کومې پیښې دلته شته، څنګه دا ډیزاین کړو، که موږ دلته د مالدارۍ دپاره د خلکو دپاره پروژې تطبیقوو نو کوم موضوعات باید په نظر کې ورته ونیسو، که دلته موږ کار جوړوو، کار ته پراختیا ورکوو، هوایي میدان جوړوو، صنعتي فابریکې جوړوو، دلته کومې پیښې دي او کوم معیارونه، کوم ریسکونه یا احتمالي خطرات مو باید پر نظر کې ونیسو. اول خو باید افغانستان کې دا ترسره شي، او تیر نظام کې په دې برخه کې یو څه کار وشو، کله چې ما د پیښو د مدیریت په اداره کې مې کار کولو د نړیوال بانک یوه پروژه وه په هغو کې تقریبا متخصصینو د دنمارک او د دې ځایونه کار په باندې وکړو، دغه شي طرحه هم جوړه شوه د افغانستان ټول کلي او بانډې چې دغه پنځه مهم طبیعي پیښې چې په افغانستان کې دي، چې سیلابونه، زلزله، طوفان، وچکالي او د ځمکې ښویدنه ده، دا ټولې په دې ټولو ولسوالیو کې دا په ګوته شولې. اول ته دا ورسره په ګوته شول چې څومره ښوونځي دي تر دې اغېزو تر تاثیر لاندې، څومره سرکونه دي، څومره زیربنایي ځایونه دي، څومره اوبه دي، څومره کانالونه دي، دا ټول تقریبا وشول، خو هغه پروژه بشپړه نه شوله چې تر څو پورې هغه د کار جوړولو وزارت سره، د کرنې د وزارت سره، د مالدارۍ د وزارت سره، د انرژي او بو د وزارت سره، د ټولو سکتوري وزارتونو سره هغه شریکه شوې وای، نهایي نه شوه. نو لومړی باید دا تکمیل شي، دا چې کله کېږي بیا موږ ته معلومېږي چې په دې کې اوس کومې طبیعي پیښې.
صدیقي صاحب، د اوسنۍ ادارې نه چې تاسو هم مخکې خبره ذکر کړله چې په دې برخه کې د پیښو مدیریت یو علمي او تخنیکی برخه لري چې باید هغه مدیریت شي، اوسنۍ ادارې نه دا توقع کېدای شي چې د تیر حکومت څه کارونه چې شوي دي، البته دا بشري اړخ لري چې دا د حکومت یا د سیاست پورې باید اړه ونه لري، بشري مرستې دي، فکر کوئ چې دې ته ادامه ورکړل شي چې تاسو دا توقع کوئ چې هغه کارونه باید تکمیل شي؟
نو تاسو فکر وکړئ که دغو ته پاملرنه ونه شي او دغه په سیاست کې، یعنی سیاست نه مې هدف دا دی چې په د حکومتدارۍ په هغو پالیسیانو کې شامل نه شي، دا موضوع ورته لومړیتوب ور نه کړل شي، نو هر کال به موږ دغومره اغېزې تحمل کوو، هر کال به زموږ دغومره څاروي د منځه ځي، هر کال به زموږ دومره انسانان د منځه ځي، هر کال به زموږ دغومره سرکونه او نور زیربنایي پروژې او امکانات به مو د منځه ځي، لکه سخت کال چې په زلزله کې د منځه لاړل، پکتیکا کې، لکه په لوګر کې، د خوشي په ولسوالۍ کې، میدان وردګو کې، پروان، کاپیسا، په د نورو ولایتو کې د منځه لاړل، خو دا هم د حل لاره نه ده. نو حکومت باید دا تطبیق کړي. زما هغه دا دی چې داسې مې هدف نه دی چې سر د سبا نه به دا موضوع شروع کېږي، خو که دغه سیاسي کشاله سبا بله ورځ حل کېږي نو باید دا په نظر کې ونیول شي. دا نه نیول کېږي په نظر کې، نو موږ به دایم ناست وو تر څو پورې ناورین وشي، پیښه وشي، بیا د پیښې مدیریت وکړو، لکه دغه اوس
موږ
هغه موضوع په نظر کې ونیسو، هغه پیشګیري ده، هغه مخکې د وړاندې نه د پیښې مدیریت دی، د پیښې د اغېزو کمول دي په هغو کې، د پیښې کاملا مخنیوی په هغو کې کیږي ډېر داسې پېکشته چې مخنیوي کیږي صرف د زلزلې مخنیوي نه کیږي ولې د هغو لپاره بیا تدابیر نیول کیږي چې موږ دا شیان ولرو.
بله جناب آقای صدیقی شما بله من اشاره میخواستم بکنم و شما بپرسم که شما اشاره کردن بیشتر به این که به اثر بارش ها و سرازیر شدن سیلاب ها بیشتر راه های مواصلاتی قطع میشن به خصوص در مناطق دور افتاده. بهترین راه برای رساندن کمک چی است؟ آیا از طریق هواست؟ آیا در حال حاضر چنین امکانات موجود است؟
ببینن شما قنیال امریکا را ببینن، کالیفرنیا را، اکثریت کشورهایشون شما به موج هستن، قنیال مسدود است ولی اونا امکانات تیاره دارن، اونا امکانات امبولانس دارن، اتفاید دارن، سرکایشان باز میشن، اما ما امکانات نداریم. ما باید قبل از اینکه این حادثات فصلش میرسه باید ما برش آمادگی داشته باشیم. در جریان حادثه در کشورهای مثل افغانستان، مثل که ما با این وضعیت مواجه هستیم، بسیار مشکل است که ما کمک‌ها را آل رسانده بکنیم. شما هم این را خوب بمانیم که ما تیارای داشته باشیم که او در سکتور سیوال یا در سکتور ملکی باشه که کمک‌های بشری را برسانه به او مناطق آسیب پذیر و افتاده که سرکایشان قطع است. حتی او بخش نظامی ما اینقدر امکانات ندارن که توسط تیاره های نظامی ما این را کدگی را کرده بکنیم. بناهن رای حل نمیست که تا وقتی ما که او موضوع قبلی خود گفتم که نقشه ها داشته باشیم و سیستم هشداردهی قبلی یا ارلی وارنینگ سیستم داشته باشیم، پیش از او تا که به او مراحل میرسه افغانستان، شهرهایش، ولسوالیهایش، ولایاتش، لازم ای است که ما در امو بخش پلانگذاری آمادگی باید تمرکز خود بیشتر بسازیم. هم ادارات دولتی ما، هم مؤسسات بین المللی و هم مؤسسات سازمان ملل متحد. پیش از اینکه فصل سرما میرسه، برفباری میشه یا فصل سیلابا میباشه، ما در اوج ذخایر مواد غذایی، مواد غیر غذایی، دوایی یا خود ما داشته باشیم. در غیر صورت اینمی رقم هر سال و در هر فصل ما ممکن که با اینمی طور مشکلات مواجه باشیم، صدها انسان خود از دست بدیم، اطفال خود از دست بدیم، از مکتب و تعلیم و یا دور بمانند و به این ترتیب هم پروژه های زیربنایی را که داریم او امکانات خود هم ما از دست بدیم. اگر ما آل به این سرمایه گذاری میکنیم، اگر در یک پروژه به $1,000,000 نیاز باشه که سرمایه گذاری شه، ولی او وقتی که ویران میشه دوباره بازسازی میشه، یعنی مصارف ازی از لحاظ انجینری و مسلکی با چارچند و پنچند میرسه، یعنی بسیار تو خزینه باز هم برای مؤسسات کمک کننده، هم برای دولت، هم برای سکتور خصوصی و هم برای مردم تمام میشه.
تشکر آقای صدیقی.
دیره مننه. ما عرض بغارم ساسد تخصصی برخه که تاسنه ده عبود مدیریت پاره پختنه اوکم. ده طبیعی پی خود مخنیوی لپاره و قایوی تدابیر څومره مهم دی او د اوبو مدیریت باید څه ډول وشي؟ فکر کوئ چې د اوبو ښه مدیریت د طبیعي پیښو د مخنیوي یا وقایوي تدابیرو لپاره لازم دی چې باید تدابیر ورته ونیول شي؟ که څنګه دی په دې اکله څه نظر لري؟
او دقیقا که موږ ورته وګورو د افغانستان د طبیعي پیښې تر ډېره د اوبو د نه مدیریت نه له کبله رامنځته کیږي. اوبه یعنی که چیرته مدیریت شي اقتصادي ښیرازي رامنځته کوي، خو که چیرته بیا مدیریت نشي او هغو ته پاملرنه ونه شي، بیا د ستونزو او مشکلاتو لامل هم کیږي چې د هغو د ډېرو زیانونو رامنځته کوي. اوسني هم که موږ ورته وګورو ورښتونه څه ناڅه په اوبو پورې اړه لري، خو دغه کوم ټکي چې صدیقي صاحب اشاره ورته وکړه، که چېرته هغه عملي شي دا پخپله د اوبو په مدیریت سره مستقیمه اړیکه لري. کیدای شي یوازې د یخې هوا او د ورښت مخنیوی ستونزمن دی، خو په هغو کې د وړاندوینو نقش بیا ډېر برجسته دی که د هغو په مرسته کیدای شي کله چې وړاندوینه کېږي خلک خپل تدابیر ورته ونیسي. البته دا په امکاناتو پورې هم اړه لري چې د امکاناتو شتون او د خلکو توانایي هغه اغېزمنوي. نور هغه کومې د سیلابونو او یا هم د وچکالۍ پېښې چې دي، نورې طبیعي پېښې، هغه مستقیما د اوبو مدیریت پورې اړه لري. که چېرته د هغو لپاره وقایوي تدابیر یا په غرونو کې واړه کوچني بندونه، مصنوعي یخچالونه، همدارنګه د باران د اوبو زیرمې او دا نور پلي شي، دا په خپله د سیلابونو مخنیوی هم کوي، د ځمکې لاندې اوبو هم تغذیه کوي، د اوبو کموالی هم رفع کوي او بالاخره د وشخاله مخنیوي هم کوي. تر ډیره پورې دا به ورسته د دې لامل کیږي چې غایواني حیوانات ته خواړه وساتل شي. کوم ګورته ګورو هم د وشخاله د سیلابونو پر مهال په دوړو وختونه کې حیوانات تلف کیږي. دا وسم چې کوم څاروي تلف شوی، البته زه د کوم شمیرې چې ورکړل شوی دي زه په دوه باور نه لرم کېدای شي تلفات تر دونه هم ډیر وي. که موږ دغه اوسنی وضعیت ته وګورو کوم تلفات کم ښودل کېږي، خو برعکس هغه مرسته چې رسېږي د هغو څو چنده ښودل کېږي. په داسې حال کې چې د اوس وضعیت د مرستو د نړیوالو ادارو د چارواکو ترمنځ ولاړ دی، په ټپه ولاړ دی، نو هغه کوم شمیرې چې ورکول کېږي هغه ممکن رښتینې نه وي. په داسې حالات کې خلک متاسفانه دوی امکانات ډېر محدود دي، زیانمنېږي، خو دوی ته سپارښتنه دا ده چې دوی خپله هم البته پوهېږي چې د اوسنۍ شرایط سره ځان جوړ کړي تر څو په همدغه لږ امکاناتو اوسنی شخص شرایط طی کړي. البته ستونزې شته نور دی، نو پس چا چې په وس کې وي په هغو باندې مغږ کوو. د دو طریقه چې کوم بنیادونه او بنسټونه چې جوړ شوي د هغو طریقه خلکو ته مرستې ورسوي، د کوم لدې نه چې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیسي.
بله، ډېره مننه. د خپرونې وروستۍ شیبیرې د درنو مېلمنو نه هیله کوو چې پوښتنې لنډې ځواب کړي ترڅو اوریدونکو د دوی د تجربو نه مستفید شي. سریقه صاحب، اوس خو وضعیت داسې دی چې د مؤسسو کارونو د طالبانو د دخالت بغیر د نړیوالو مرستو رسیدل افغانستان ته د دې امکانات دا ټول مسایل روښانه دي چې هر ورځ په دې خبرونه کې په بحث کیږي. خپل ولس د یو بل سره د مرستو پر سوالو کې څومره ستا کولای شي، مثلا د افغان رضاکارانو یو ډلې یو اپلیکیشن د اصل په نوم دای جوړ کړی دی چې غواړي اسی پذیر سیمې، اسی پذیر خلک په نخه کې او هغه ته د یو ولایت او بل ولایت یو سیمې نه بل سیمې ته مرستې ورسوي. د ولس مرسته د هغه مؤسسو سره چې په دې برخه کې مرستندوی دي څومره ستا کولای شي او څومره اړینه ده د دوی مرسته؟
تشکر، مننه. من بیا هم زما په نظر باندې دلته دوه درې بحثونه دي. لومړی، پر کوم ځای پورې زه کله کله اطراف ته هم ځم او هلته د بشري کومکونه په دې تېر یو نیم کال کې زیات شوي دي، ډېر شوي، او ټول تمرکز هم د بشري کومکونه دی. یوه غوښتنه مې د خلکو نه دا د وړاندیز مې دا د مشوره مې ورته دا ده، زموږ چې تاسو کله کلیو ته لاړ شئ کشتمن دی که ناشتمن خلق دی کل دی مرستی تپراته دی اخلیه. ما په نظر پیزیگ دی زمود عرب شتمن فی وادوال چه حد اقل یوه گونه اوڑه لاری غوار لاری دیوی میشته چاره کیگی اغا دا مرستی وال نخلی نور و خپلو دیر و غریب و وادوالو تا دا چانس وقتی. لومړی باید دا په نظر که ونی چه دا دغوست چه زده سرغگیگم متاسفانه که زموږ دارا خلک دي که نادار دي، په دې باندې لګیا دي او بوختي بست مفت کومک ته ورځي وي اخلم یو یک دم. دوهمه برخه دا ده، نه پوهېږم چې زموږ خصوصي سکتور، زموږ پانګوال ذاتي به نو په افغانستان باندې تر دې نه به هغه د مصیبت د ناورین کومه لویه او مهمه مرحله به وي چې نور به په افغانانو باندې راځي چې دی اوس هم ناست دي. ما خو ته تر اوس پورې د خصوصي سکتور نه، د بانکونو نه، د فابریکه دارانو نه څه مرسته مې نه ده لیدلې چې اعلان شوي ویلي وي چې موږ دغه خلکو ته دا ورسوله. دوی باندې مو غږ دا دی چې په داسې حالاتو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. همدارنګه د هغو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې هغه د بهر د افغانستان څخه بهر ژوند کوي او حد اقل اقتصادي توانایي لري، هلته امکانات لري، ولو که چې هر څومره په توان کې وي. د اوس افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې $100 ته هم زموږ افغانان محتاج دي، $100 ته هم محتاج دي، لس کورنۍ لرو، د بېګا دو ډوډۍ ته هم محتاج دي. دوی باید پکې ونډه واخلي. او بله غوښتنه مې دا ده چې بشري ټولنې چې دي، هغه دونر یا مرسته کوونکي وادونه چې دي، کومه غوښتنه چې د کومکونکي موسساتو د خوانه کېږي ورته باید دې پیسې ورته په اختیار کې ورکړي. دا موضوع باید د سیاسي ملحوظاتو سره یو ځای نه کړي. سیاسي ملحوظات په مخ روان دي، هغه به حل کېږي، یو د حل لاره به ورته پیدا کېږي، یا په یوه میاشت یا دوه میاشتو کې هغه به سیاسي مخکې وړي. خو دغه اوس
دموږ څلوېښت میلیونه انسانان په دې کې په میلیونها واړه ماشومان چې تاسو یې هغه عکسونه وینئ بېګا ته خپل کور کې ډوډۍ نشئ خوړلی چې هغه عکسونه ووینئ، په بازار کې وضعیت
ووینئ.
بنان دغه خلک باید ټول دې ته لاس په لاس کې ورکړي او د افغانستان لاس نیوای وشي.
تشکر جناب آقای صدیقی. سرقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای ماهیار، به نظر شما جامعه جهانی در یک چنین شرایطی چی کمک موثری کده میتونه و از چی راهی کمک میتونه بفرسته؟ بفرمایید، 3 دقیقه وقت داریم.
بله، جامعه جهانی فقط مقدار کمک ها را بیشتر بسازه، اما در مقابل شاید محدودیت صدیقی صاحب چون که در کابل هستی باشه که بالای دارم نمیتونه صحبت بکنه، مستقیما مسئولیت به اداره فعلی هم برمیگرده. وی که به اجازه بده، مشکل فعلی که به وجود آمده وی یکی از تقابلی از همی اردو جامعه جهانی و اداره فعلی است که اونا به همکارای زنی از اینا اجازه نمیده و اینا کمک های بشری را متوقف ساخته. ببینین حداقل در یک سرمایه فعلی همین مشکل اینا برکنار بگذاره، باز میتونه به مردم رسیدگی شوه و از همی تلفات جلوگیری شوه. بعدا یا حداقل یک دو ماه بعد باز میشن روی از این موضوعات بحث بکنن. مشکل هم برای فعلا از این حاد شد که بینمی تقابل در یک مقطع زمانی با وقوع پیوست که حالات هم خیلی وخیم است.
تشکر از شما.
بله صدیقی صاحب، 2 دقیقه وقت لرو که تاسو خپل نظر وایئ چې نړیواله ټولنه په دغه حساس وخت کې د افغانانو د مصیبت ځپلو او د طبي پیښو چې ځپلی دي څه لاسنیوی کولی شي او په څه ډول؟
فقط 2 دقیقه یا کنیم لکه وقت داره نقای صدیقی، بفرمایید.
بله بله، شکر. به نظر ما جامعه جهانی امیال مکانیزم تیار وجود دارد، ترویج شده، پلان وجود دارد، اما کسایی که به کمک های بشری نیاز دارد تعدادشان معلوم است، مکانیزم توزیع و رسیدگی برشان معلوم است. بنابراین اینا باید مقدار پول را که نیاز است و منابع مالی که نیاز است او را به دسترس مؤسسات کمک کننده قرار بدن تا اینمی مشکل حل شود. مطمئنم که موضوعی را که مایاس را بشاره کرد فعلا یک چالش است، هم برای جامعه جهانی هم در او خود محکم کرده و به این طرف اداره موجوده که در افغانستان است، حکومت موجوده، اینا هم این موضوع را محکم گرفتن که ممنوعیت کار خانم ها در مؤسسات کمک کننده است. از هر دو جانب می خواهیم که روی از این موضوع تمرکز کنن و مو زندگی روزمره 40 میلیون انسانی که روزانه و شبانه از اثر از این سرما متاثر میشن و زندگیشان از دست میتن ایرا دستگیری کنن و همراه از اینا کمکایشان ادامه بدن. در غیر صورت اون ما فقط اعلانات میبینیم، خبرها تیر میشه و تعداد افراد تلفات مواشی و حیوانات و انسانهای ما و زیربناهای ما را فقط شنیده میریم، دیگه چیزی نخواست باز نتیجه داشت.
دیر مننه علی د دوړو قدرمنو میلمنو مایار صاحب او صدیق صاحب نه د لکومی مننه کوم چې په دې مهم بشری بحث کې برخه واخسته. درنو اوریدونکو تاسو نه مننه چې د دې شی به موصله وکړه او خپل خبرونه مو اوریده کورم ودان د خبرونه وختم دومره خبرونه پاید وسیله الله مر.
با تشکر از آقای مایار و آقای صدیقی از حضورشان در برنامه وی که نظریات خود با ما شریک ساختن، وقت خوشی بر اونا آرزو میکنیم. همچنان شما از شما هم تشکر شنوندگان عزیز. برنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما رویا زمانی او را گردانندگی میکنه. امیدوار هستیم که تا آخر شنونده رادیو آشنا باشید.